د امریکا غاګ نننی خبری خبرونه مهم سرټکی. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی امریکا با په طالبانو لګیدلی بندیزونه نه لري کوي، خو د ستونزو ښکار افغانانو سره به بشری مرستې کوي. طالبانو د نړیوالو مرستو هرکلی کړی، خوایي په خپل حکومت نیوکې نه مني. د افغانستان د جنکیو د فوټبال لوبډله د تورخم د لارې پاکستان ته تللې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دوی یې هرکلی کوي او د لوبغاړو د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې لرلې. پاکستان کې د هیواد په کچه ټولې تعلیمي ادارې به سبا یعنی د سپتمبر په 14 پرانستل کیږي، خو شرطونه یې سوي. سیمیز ریپورت. د پښتو نومیالی لیکوالې زیتون بانو د سپتمبر په 14 له نړۍ سترګې پټې کړې او پېښور کې خاورو ته وسپارل شوله. د ژوند او ادب په اړه یې ریپورت لرو. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. ستړي مشئ. د ریوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، په خبری خپرونې کې ستاسو کوربنه منظر شهید، تاسو ته هرکلی وایم او تاسو د خبرونو سرټی کې واوریدل. په دې خپرونې کې بیلابیل راپورونه، موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو سره به یې وار په وار شاملوو، چې د افغانستان په اړوند دي او د سیمې او پاکستان په هکله دي. په دې خپرونې کې مرکې او ریپورټونه هم لرو چې ستاسو سره به وړاندې کوو. خو لومړی زو د جنوبي وزیرستان ولوري ته چیرې چې اوه پاکستانی عسکر او 15 وسلوال وژل شوي دي. دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده او ټول تفصیل یې اخلو د سیمې څخه، د ډیوه خبریال او زموږ همکار عدنان بیټني څخه چې دا مهال را سره په خبرونه کې مل شوی دی. ستړي مشئ، په خیر راغلی عدنان بیټني.
مهرباني منظبي وي.
هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. عدنان بیټني صاحب، که تاسو یو خو د دې پیښې له غوندې تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ، کوم چې په جنوبي وزیرستان کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې په دې کې اوه پاکستاني عسکر وژل شوي دي او همداراز په ځوابي ډزو کې بیا 15 وسلوال وژل شوي دي.
مهرباني، زه به خپلو اورېدونکو او کتونکو ته ووایم، د پاکستان پوځ وایي نن د جنوبي وزیرستان په لده سیمه کې دغه د وسلوالو پر ضد عملیات شوي او هغې عملیاتو په پایله کې پاکستان پوځ ویلي چې د دې د پوځ 9 عسکر وژل شوي، 4 نور ژوبل شوي دي او دغسې په ځوابي برید کې بیا 15 وسلوالو د وژلو دعوی هم کړې ده. دغه سیمه چې د لدا په نوم یادیږي او د پوځ لخوا دا ویلي شوي، دغه د سپینه میله په سیمه کې د وسلوالو د پټو وسلوالو د موجودګۍ معلومات ترلاسه کړي وو او تر هغې پر ضد عملیات ترسره کول او د هغې په پایله کې دغه تاوان اوښتی دی. علاقین امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیبات وویل چې دغه نشته بیګا د شپې د وسلوالو او پوځي سرتیرو ترمنځ شوي ده او هغه کښې دغه مرګ ژوبلې اړېدلې دي. دا یې هم وویل چې په دغه وژل شوي پاکستاني عسکرو کې د پوز دوه افسران چې یو پکې نایک دی، یو پکې نایب صوبېدار دی، دغه هم شامل دي چې وژلې شوي دي او تر هغه وروسته ټوله علاقه پوځي سرتیرو په خپله ولکه کې اخیستې او په علاقې کښې د لټون عملیات پیل کړي او بیا دلته د وسلوالو او دوی ترمنځ نښتې هم شوي چې په هغې کې 15 وسلوال طالبان چې دي هغه وژلې شوي دي. زه به تاسو دا ووایم چې لدا د جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چې د زیرې مرکز واڼنه نږدې 25 کیلومتره شمال طرف ته او دغسې د جنوبي وزیرستان په منځ یا په وسط کې پرته علاقه ده. دلته د پاکستان پوځ په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي او دا علاقې د وسلوالو څخه پاکې ګرځولې شوې دي، خو بیا هم دلته له دې علاقې نه وخت وخت د ناامنۍ پېښې ترلاسه کېږي او د اوسنۍ چې کومه پېښه شوې ده دا ویل کېږي چې په تېر شوي کلونو کې دغه تر ټولو لومړۍ او غټه پېښه ده چې پکښې پاکستاني پوځي سرتیرو ته د مرګ نقصان اړېدلی او په سوشل میډیا هم په دې باندې سختې نیوکې کېږي چې یو خواته په افغانستان کې طالبانو واقع نیول شوی او تر هغې وروسته بیا ورسره په پاکستان کې هم لکه د هغې ناامنۍ یا هغې اثرات لیدل کېږي او دلته دغه پېښې سیوا شوې دي. پاکستان
پوځ چې دلته دا پیښې سوا شوي دي، په وروستیو کلونو کې البته د پاکستان پوځ د افغانستان سره په جنوبي وزیرستان پولې باندې د وسلوالو خلاف عملیات کړي وو او دغه دعوې کړي وو چې تر ډېره حده وسلوال ختم کړي دي په دې سیمه کې، ترهګرۍ ختمه کړې ده. خو د سیمې خلک بیا بیل نظر لري، وایي چې نه، اوس هم امنیت د تسلۍ وړ نه دی که څنګه؟
پاکستان په شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب او په جنوبي وزیرستان کې رای نجات نیمه پوځي عملیات ترسره کړي، او دې عملیات په پایله کې دغه علاقې د وسلوالو څخه پاکي ګرځولې شوې. خو بیا هم علاقې نه وخت وخت د ناامنۍ رپورټونو سره سره په علاقې کې هدفي وژنې هم روانې دي چې هغه پر ضد ځایي خلک احتجاجي مظاهره کوي او د دې مخنیوي غوښتنه کوي. یو تا وزیرستان په نوم باندې چې کوم یو غیر دولتي سازمان دی هغه په دې وروستیو کې ویلي وو یوازې په شمالي وزیرستان کې سش تر مهاله پورې 45 ملکی وګړي دا په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. داسې یو پاکستان کې یو چرنیز اداره چې کوم ته ریسرچ سټډي فار پیس ویل کیږي هغه په خپل تازه ریپورت کې ویلي په پاکستان کې د اگست په میاشت کې 45 وسلوال بریدونه ترسره شوي چې دا کال 2014 څخه راپدې په یو میاشت کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه دي، او په دې کې شپږ په دې کې 45 چې دي ملکی وګړي وژل شوي، چې پکې 44 عام وګړي او 22 امنیتي سرتیري شامل دي. دغه بریدونه په داسې حال سره شوي چې الته په افغانستان کې طالبانو واک نیولې، او دلته چې کوم دي په پاکستان قبایلي سیمو او دغه بلوچستان کې نامنې پېښې سیوا شوي دي. دغه بریدونه بیا زیاتره سیمداري چې د پاکستاني طالبانو په غاړه اخلي، او پاکستان حکومت وایي چې وخت وخت دی په افغانستان کې مشته وسلوالو ته ویلي چې دغه وسلوال دی یا خو مذاکرات ته آماده کی یا د خپل ملک نه بهر وباسي. پاکستان دغه تور هم په دې ترشي وختونو کې پوره کولو چې د افغانستان له خاور نه دغه وسلوال بریدونه ترسره کوي، او د شاده هند او د افغانستان چې کوم استخباراتي ادارې دي هغه دي. اوس پاکستان په خپل په مدني چې کوم دلته سوشل میډیا ده په هغه دغه پوښتنې راپورته کیږي چې اوس په افغانستان کې طالبان حکومت راغلي، اوس د وسلوالو طالبانو ترشي څوک دي په دې لنډه موده کې یو ریبیا په پاکستان کې چې کوم دغه وسلوال بریدونه دي دغه چټک شوي دي. زه به تاسو ته وایم چې په دغه وسلوال بریدونه کې نه یوازې امنیتي سرتیري بلکې اوس د علاقې زنانه او ماشومان ځوانان دغه هم پکې په هدف کیږي چې وخت نه وخت بیا د هغې زمواري د وسلوالو مختلف ګوندونه چې دي هغې لخوا اخیستل کیږي. خلک دلته د امنیت غوښتنه کوي، او پښتون ژغورني غورځنګ چې هغه په دې هیواد کې لوی لوی جلسې او جرګې کوي هغه هم دغه تور پورې کوي چې دی په علاقې کې د امن غوښتنه کوي، خو د امن راوستلو په ځای دلته بیا د دې په خلاف مقدمه درس کیږي، او دغه چې څوک امن غوښتونکي خلک دي هغه بیا ضروري کیږي. خو بلخه پاکستان په وزوي دا اوسنی چې کوم حالات دي دا د پولي پورې غاړي افغانستان سره تړلې دي، او په پاکستان چې کوم منظم ډول د وسلوالو داسې نت ورک نشته. خو طالبان بیا دغه تور نه ردوي او هغه وایي چې د بزر په دغه قبایلي علاقې چې دي آزاد کی، او دلته خپل خپلواک حکومت چې دي هغه طالبان جوړ کی.
سمه ده، ډیره زیاته مننه عدنان بیٹنی صاحب چې راغلی او تفصیل مو شریکو دلیدونکو سره.
مهرباني، کور ودان.
ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، دا مهال زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي دی امریکا په طالبانو لګیدلی بندیزونه نه لري کوي، خو د ستونزو ښکار افغانانو سره به بشري مرستې کوي. دا خبره د ملګرو ملتونو په ګډون د اروپا یا اروپایي ټولنې هم کړې ده. راځي چې تفصیل یې د احمد شکیب دوست څخه په دغه ریپورت کې چې د آشنا تلویزیون خبریال دی تاسو ته وړاندې کوو په ګډه سره.
د امریکا د کانګرس جګپوړو غړو د سه شنبه په ورځ د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړی چې نور بندیزونه هم پرې لګیدلی شي.
متحده ایالاتونه او ملګری ملتونه باید شته بندیزونو ته دوام ورکړي. امریکا باید هغه بندیزونه بیرته ولګوي چې د مذاکراتو په ترڅ کې فسخ شوي وو، او امریکا باید د طالبانو او دغه ډلې د مشرانو پر خلاف سخت او نوي اقدامات وکړي. دا باید هم یقیني کړي چې لازم بشري مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویل چې لژمن سره سم د 48 میلیون ډالر مرسته مستقیما د افغانستان ولس ته رسول کیږي نه طالبانو ته. بلنکن د دوی پر لپسې ورځې لپاره کانګرس ته رابلل شوی او څول افغانستان څخه د تخلیه د ګډوډ بهیر په اړه د وکیلانو سختو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
زه نه غواړم چې یو ښکلی انځور وړاندې کړم، ځکه موږ پوهیږو چې طالبان ښایي د اساسي بشري مرستو لکه د خوړو او درمل رسولو په مسله کې د دغو ادارو له لارې د هغوی ملاتړ او ساتنه وکړي. خو کله چې خبره مخصوصا میرمنو او نجونو ته رسیږي شاید د هغوی طرز العمل جلا وي، نو موږ به پر دې مسلې ډېر متمرکز واوسو او هڅه به وکړو چې مرستې ور ورسیږي او دا به په مؤثره توګه وڅارل شي.
د خاصو ویزو د متقاضیانو او د افغان متحدینو برخلیک څرګند نه ده. په دې کې هغه کسان شامل دي چې له امریکا سره مرسته کړي او له افغانستان څخه د وتلو لپاره د خاصو ویزو د ورکولو ژمنه شوی وه. د کانګرس جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات وکیلان وایي چې د بایدن حکومت د پروسې د چټکولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
د کابل سخوت مخکې د ایس ای وی متقاضیان نشمیرو، تاسو لڅن او څه شلو زره متقاضیانو نه تر اوسه پورې او وسو 15 تنه راوستلې دي. په غنور خلکو باندې څه وشول؟
امریکایي چارواکي وایي چې دوی اوس هم د امریکایانو او افغانانو پر وستلو کار کوي. خو د سنا مجلس د کورنی امنیت او حکومتي چارو د جرګګۍ جګپوړي جمهوریت غوښتونکو غړي وایي چې د تمې خلاف د هغو افغانانو شمیر زیات دی چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی او په وتو بریالي شوي نه دي.
موږ فکر کوو چې له خطر سره د مخامخ افغانانو له شپیتو زرو نه ډیر زره تنه یې راوستل شوي دي. دا به تر ټولو ښه رقم وي، ځکه چې له حکومت نه سم ارقام نشو ترلاسه کولای.
له څو اونیو اندېښنو وروسته بلینکن ژمنه وکړه چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو ایس ای جی ایم د افغان کارکوونکو ویستلو ته لومړیتوب ورکوي.
د امریکا غږ او ازادۍ رادیو څنګه 1500 کارکوونکو او د کورنۍ غړي یې ویستل شوي نه دي؟ آیا د بهرنیو چارو وزارت د ویستلو بهیر ته لومړیتوب ورکوي؟
هو، امریکا او متحدینو یې 1400 کسان چې اکثره یې افغانان دي د کابل د هوایي ډګر له طریقه راوستلي دي. ډیری خلک د کابل له سقوط وروسته او د امریکا د پوځي ماموریت له بشپړ ختمېدو نه مخکې ویستل شوي دي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
خبری خبرونه دوام لري او په خبرونه کې مهمه موضوعات او مهمه ریپورتونه لرو چې تاسو سره به شامل وو. په خبرونه کې او زو د یو بل اورستی ریپورت ولوري ته چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ایم راستیال ډیوډ کوهن د القاعده او همدارز د داعش ملاتړي افغانستان ته د ستنېدو هڅه کوي دا خبره کړې ده. او د دې ترڅنګ د هاو لومړنیو ریپورتونو لمخه چې تیرونه یې اخبار شوی و دوی وایي چې داعش او القاعده تر هغه ډلو پلویان افغانستان ته د تلو لیوالتیا لري او دوی خپل سفر پیل کړی هم دی. راځي چې وګورو او واورو د دې تفصیل او بیا به په دې اړه زو خبرونه کې موږ سره به ملما هم ملګری کیږي په هغه سره به نور تفصیل به ورڅخه اخلو او په دې به څېړنه هم کوو.
د هغه لمړني رپورټونو تر مخه چې تیرونه خبره شول ښکار کوي چې دغه دوه تر هغه ډلو پلویان افغانستان ته د تللو لیوالتیا لري. خو د امریکا یو استخباراتي چارواکي د سه شنبه په ورځ وویل دغه ډلو یو شمېر توندلارو له وړاندې د افغانستان په طرف خپل سفر پیل کړی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ایم مرستیال ډیوډ کوهن له واشنگتن ډی سي خار څخه بهر وویل داسې روښانه نښشته چې په افغانستان کې د القاعده تحرکات پیل شوي او خبرداری یې ورکړې چې ښایي القاعده شبکه تر یو کال پورې په افغانستان کې ځان بیا رایوځي کولی شي. خو د هغه په وینا امریکا به له نږدې څخه د دې شبکې په فعالیت څار ولري. خو د امریکا استخباراتي چارواکو د القاعده د هغو غړو په اړه چې افغانستان ته روان شوي نه مشخص معلومات ورکړل او نه یې هم روښانه کړل چې هغوی له کوم ځای افغانستان ته داخليږي. بلخوا په دې وروستو کې په ټولنیزو رسنو کې امین الحق ته یو منصوبه ویډیو خپره شوه چې ننګرهار ولایت ته ستون شوی دی. امین الحق د القاعده شبکې پورې یو تړلی کس دی چې د تورا بورا په سیمه کې د القاعده شبکې له بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن سره یو ځای جنګېده. بلخوا یو شمېر نور استخباراتي سازمانونه شک لري چې د القاعده د دویم نمبر کس سیف العدل په شان کسان هم ممکن افغانستان ته ستنې شوي. افغانستان ته د القاعده د ستنېدو په اړه د امریکا د استخباراتي چارواکو خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې یو شمېر شنونکو هم خبرداري ورکړي چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شي. په واشنگتن ډی سي کې د منځني ختیځ د سیړنیز مرکز شنونکي چانس لیسټر هم په افغانستان کې د القاعده د پلویانو او د هغوی د رقیبې ډلې داعش د ظهور په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. استخباراتي چارواکو امریکا غږ ته تایید کړی چې حتی له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بارنو ځواکونو لوتلو مخکې د داعش او القاعده ترهګرو ډلو بارنو توندلارو هغه هیواد ته د ستنېدو لیوالتیا درلوده. د سی آی مرستیال ډیوډ کوهن پر دې موضوع په اعتراف سره وویل چې د تېرو شپږو میاشتو په شان په افغانستان کې توان نه لري، خو هغه ټینګار وکړ چې امریکا او متحدین یې له افغانستان څخه د معلوماتو د راټولېدو په برخه کې تجربه لري. د امریکا دغه استخباراتي چارواکي وویل چې امریکا په افغانستان کې خپله موجود نه ده، خو د امکان تر حده د اړتیا وړ معلومات ترلاسه وکړي.
د ډي وی لیدونکو، تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. په خبرونه کې د ملچامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا ساوزو واستمحال د یو بل ریپورت ولوري ته چې هم د افغانستان په تړاو دی چې ملګری ملتونه ویر څرګندوي چې کڼړی افغانان سره مرسته ونکړي او دې ته پام ونکړي، نو په افغانستان کې بشري ناورین یا بحران منځته کېدای شي. افغانستان په کور دننه او پاکستان کې د تیرو څلويختو کلونو راهسې میاشته بې کوره شوی افغان کډوال وایي چې روزګارونه نشته، او د افغانستان راتلونکی هم د غیر یقیني حالاتو سره مخ دی چې له دې کبله د دوی اقتصادي وضع هم ډیره زیاته خرابه ده. راځئ چې نور تفصیل د وی او ای ډی و همکار نوشروان قلندر څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
په کابل د طالبانو د قبضې یو میاشت پوره شو. طالبانو درې دیش کسیزه کابینه اعلان کړي، خو تر اوسه په نړۍ کې یو هیواد هم د طالبانو اعلان شوی حکومت نه دی تسلیم کړي. افغانستان کې خزي او خبريالان شکایتونه کوي چې طالبان یې غږ پورته کولو ته نه پرېږدي، او په دې ورستیو کې داسې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې پکې لیدل کېږي طالبانو په خزو احتجاج کوونکو او خبريالانو تشدد کړي. ملګری ملتونه وای افغانستان کې په ملیونونو خلک د خوراک کمی سره مخ دي، او د غیر یقیني حالاتو لوجه په کور دننه 3.5 ملیون خلک بے کوره شوی دي. د افغانستان گاونډي هیواد پاکستان کې د اوږدې مودې راهیسې میشته کډوال لاوس هم د خپل هیواد د مستقبل نه مایوس ښکاری.
اگر افغانستان طالبان هم
د طالبانو د راتلو وروسته افغانستان کې د امنیت حالت ښه دي، روزګارونه نشته، نو ځکه هم دلته په کیم کې پراته یو، دلته مو کورونه دي او مزدوري هم کوو، او هڅه کوو چې د روزګار په خاطر د څه وخت لپاره هم دلته پاتې شو.
په بلوچستان کې اوسیدونکو یو بل کډوال عبدالله خان بیا وای پاکستان کې هم د کډوالې ژوند خراب دی، او افغانستان کې هم روزګارونه نشته چې ورته بیرته لاړ شي.
تقریبا 45 سال کېږي چې موږ راغلي دي پاکستان، لیکن هغه بس سار زو خپل روزانه ګټو، بس ماشام خرو سره، لیکن کله یې کله نه، لیکن دغه ژوند دی، نو کله یې کله نه، خو دغه دلته هم داسې کاروبارونه هم نشته، لیکن چې هلته ولاړ شو افغانستان خو ته هلته هم کاروبارونه نشته. اریان ته دلته دغه ګلیانې دي وروره، دغسې نه دغه نالۍ شته، نه شی نه اوبهشته، بس خپله خواري باندې لګیا یو.
پاکستان کې کډوال وای ور باندې امنیتی سارنه ډیره زیاته ده، او کچره د افغانستان د اوسنی وضعیت لوجه کوم نوې کډوال راشي نو لویری لوجه ځان سره نشي سارولي او نه
مرسته کوي. چې ورورات دا تقریبا شل کال دیش کال کې په پاکستان کې موږ ماجر راغلی یو کار د خلاصو دوه وخت نو پښ کې تیر کړ، بیا موږ ته کارتونه ملاوسو، اوس افغانستان کې ګربر شروع دی، د اغزه د افغانستان خلک راځي، مردانو نه سکولای چې ورورات دا بل سره خپل پکور کې پرېږ دی، بیا د دې زمانه څوک وایي شي خدا نه خاصه کوم شکورته راسي پولیس و درېج د سره د کم زایدي بیا مشتو ورته د دې زمانه څوک موږ نشو کولای. غریب خلک نه دغه چې مش کارتون نه لره کارت ولا دل تراسي به ارز ضمانت کوش چې راسي چې کارت ولا نه مش ضمانت نس کوله.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان کیسر فریدی وای پاکستان کې یو اشاریه 15 ملیون رجسٹرډ او په مجموعي توګه تر 3 ملیون کډوال ژوند کوي او د غیر یقیني حالات لوجه د پاکستان په شمول د افغانستان ټولو گاونډي هیوادونو ته ویلي د نورو کډوالو د پاره د خپل پولې پرانځي. نو شیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگتن.
دا مهال دی اوبل ویډیو ریپورټر ولوري ته د افغانستان د جنکیو د فوټبال لوبډله د تورخم د لارې پاکستان ته تللې ده او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دي چې هر کله یې کوي او د دې ترڅنګ د لوبغاړو د افغانستان پاسپورتونه لرل او د پاکستان ویزې یې اخیستې وي. راځئ چې تفصیل یې واورو د ارباب محمود علي څخه په دغه ریپورټ کې.
د افغانستان د فوټبال د قومي لوبډلې رسټو د هواد د 1400 او 1300 کالونه د کم عمر د لوبډلې جنکه د دوی تربیه کوونکی او د کورنۍ کړي د تورخم پولي د لارې پاکستان ته ورغلي دي او د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي دا ټول کسان پاسپورتونه او نور دستاویزات لري او سو وخت رسټو به یو بل هواد ته لاړ شي. پاکستان ته ورغلي د فوټبال د یوې لوبغاړي فاطمه مور نفیسه وای دوی په هرات ولایت کې اوسېدل او لور به یې د درس وروسته فوټبال کولو خو د طالبانو په هیواد کې د واک اختیار ترلاسه کولو وروسته د جنکو په فوټبال په اندېز ولګېدو.
د افغانستان نه مې خپل لور ذکر او ویستله چې یو خو د دې خواهش و چې لوبه وکړي او بله ما د دې د خې لپاره دا فیصله کړې ده. د هرې مور خپل لونه خوښوي.
نفیسا د پاکستان د ملمستیا امرستو مننه کوي. افغانستان کې د طالبانو د لوبو او جسمانی تربیت مشر بشیر احمد رستمزی وای دوی به په لوبو بندیز نه لګوي خو د کومو لوبو جامه د دوی په وینا غیر شرعي وي هغه به بندوي. مطبوعاتو د رستمزی له خولې لیکلي دوی به د ښځو په لوبو پابندي لګوي.
د خزو خبره کوشي نو مونږه د مشرانو په خبره عمل کوو. مونږه د مشرانو د امر پابند یو. که هغه مونږ ته وویل چې لوبو ته دې پریښودل شي نو مونږ به پریږدو او کوای دا بند کړي نو تر بل امر پورې به دا پابندي بیا لګېدلې وي.
د نوی پلیسي کې طالبان واک کې د راتلو وروسته د خزو په لوبو او په تعلیم پابندي لګولې وه. د افغانستان د فوټبال د خزینه لوبډلې مشره او پخوانی کپتان خالد پوپل وای دوی به د افغانستان د پیرخ د سر لوړې لپاره میدان ته وتل خو طالبانو د دوی نه هر څه واخیستل. د هیواد جنډه یې بدله کړه. او که څوک دا خیال کوي طالبان به بدل شي نو دوی غلط دي.
3,000 to 4,000 I could approximately say that women and girls were registered in football federation in different levels, grassroots, elite level.
په ټول هیواد کې د فوټبال ادارې سره د بیلابیلې کچې د لوبو د پاره نږدې 3,000 جنکو او ښځو نمونه درج کړي وو. موږ سره ریفریان، کوچ، خزینه کوچز وو. تاسو خپل اندازه لګولی شئ څومره سیزونه مو ترلاسه کړي وو. خو د کابل سره موږ هم هر څه د لاسه ورکړه. ډیره د خفګان خبره ده.
نړیوال مشران د طالبانو غوښتنه کوي چې د ښځو په ګډون هر چاته د بنیادی حقونه ورکړل شي او که داسې نه کوي نو بیا نړۍ د دوی حکومت منلو ته تیار نه ده. طالبان وایي دوی به د هیواد هر وګړي ته بنیادی حقونه یقیني کوي او واړي نړۍ د ورسره مرستې وکړي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاده زخه کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی زلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په حق لا بیلابیل موضوعات لرو او په دې باندې ریپورتونه څېړنې هم لرو چې ستا سره شامل وو خو لا هم د افغانستان په حق لا پاتکیګو او په غی باندې خبرې کوو زموږ سره په خبرونه کې ملګری کیږي له اروپا څخه د سکایپ د لارې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی صاحب سړی مشر په خیر راغله احمد زئی صاحب وعلیکم السلام احمد زئی صاحب تاسو به وړاندې دغه ریپورت اوریدلی وی چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مرستیال ډیوډ کوهن ویلي دی چې د القاعده او داعش ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان ته ستانه شي په دې حق لکه لغوندې دغه موضوع وڅېړو آیا تاسو ګڼئ چې په افغانستان کې د داعش او القاعده غوندې نورې ترهګرې ډلې به یو وار بیا واکمنه شي
مننه اصلا تاسو وګورئ دا موضوع نه اوس پیل شوی بلکې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ یو ریسرچ تر سره کړی و چې تقریبا د نن 15 میاشتې وړاندې چې هغه وخت لا طالبان نه و راغلي او خبرې اترې په قطر کې جریان درلود نه هغه وخت موږ خپلې موندنې هم له نړیوالې ټولنې سره هم په هغه وخت کې د افغان حکومت سره شریکې کړې چې دا د سولې پروسه چې دوی غواړي په دوم راکینګار د خلکو او د ولسونو په اصطلاح هغه هیلمنتیا دې ته دا چې بل اخره د خبرو اترو په پایلامه کې به سولې راشي او چې متاسفانه داسې نه دي نورې ډلې ټپلې شته چې هم دغه اوس په دې حالت کې چې فوکس ډېر په طالبانو باندې دی نو دې لپاره په هغه نورو ډلو ټپلو باندې دومره فکر نه نړیوال کې او نه د امریکې متحده ایالاتو هغه هم ارزښت دې موضوع ته په هغه وخت کې ورکو په هغه وخت کې مختلف نورې ډلې ټپلې وې چې په افغانستان د نن کې دوه شتون درلود او په یو نحو یې د دوه ارتباط هم له طالبانو سره او هم په خپل منځ کې خطر القاعده سره د دوه مختلف ارتباطات شتون درلود نو نه تنها د داعش یاره بلکې کله چې زمينه سازي د یو پروجیکټ د امپلیمنټیشن یا د عملي کېدو لپاره کیږي نو هم عمره په ځغلنده توګه باغه پروژه مخ کیږي د بیلګې په توګه دلته سو مختلف هغه ډلې ټپلې دي چې تروریستي ډلې دي او په هغه وخت کې زموږ موندنو دا ښودله چې دوی خپل ټول د القاعده شتون په افغانستان کې تر اوسه چانه دی رد کړی دا خپل یو دردسر دی د افغان ولس لپاره او په آینده کې هم د نړۍ لپاره د دې نه علاوه ایران کې ځینې بنیادپاله داسې ډلې ټپلې شته چې هغه د پردې تر شا د سپای پاسداران د ایران لخوا حمایه کیږي اما په ظاهره کې هغه هم خپل تړاو ورسره نه کوي حال دا چې بلته هغه مرکز به افغانستان کې او په افغانستان کې به دوی بل اخره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي او نړۍ به تهدیدوي د دې نه علاوه د القاعده یو ډاله چې په هند کې فعالیت لري هغه هم ډیره لاندې لاره چې پاکستان دی پاکستان ورته دی او بریچ او یا ټول په شکل استفاده کیږي او افغانستان کې په خپل فوکس کې د حقانی
شبکه خپل احمد زئی صاحب تاسو دلته د پاکستان ذکر وکړو د پاکستان په حق له هم یو پښتنه لرم چې د پاکستان د ملي امنیت مشاور یا سلاکار د پاکستان د وزیر اعظم لپاره موید یوسف ویلی دی چې افغانستان کې چې کوم حالات روان دي دا په پاکستان باندې هیڅ منفی اغیز نه کوي خو په وروستیو کې موږ ته ریپورتونه راغلي دي چې هلته هم په وزیرستان جنوبي وزیرستان سیمو کې وسلوالي پیخې زیاتې شوې دي او کوم چې زیاتره وخت د تحریک طالبان پاکستان ډله په غاړه اخلي آیا تاسو ګڼئ چې دوی اړیکې به هم د افغانستان طالبانو سره زیات شي او په پاکستان به کوم اغیز وي دوی ته به کوم خطر ورپیښ کړي کنه
حتی سی وګوري تروریستي ډلې هغه خلکو ته ورته دي چې مثلا یو ځی کې د روزانه کار پسې ګرځي هغه ته پیسې ورته د پیسو په مقابل کې که په هغه باندې دیوال جوړوي او که په هغه باندې په کور کې نور کوم کار کوي نو دوی دغسې ډلې دي چې ناستې دي او دلته استخباراتي کړۍ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شته چې خپل د ملي منافع، اقتصادي منافع او سیاسي منافع د ساتلو لپاره هغوی کله ناکله د دغه ډلو ټپلو څخه استفاده کوي. طبعاً که چیرته په پاکستان کې هم دغسې ډلې ټپلې د اوس شتون لري، که چیرته نه چې بلکې شتون لري، نو دلته هند مثلا کیدای شي د دغو نه استفاده وکړي، تر شا یې ودرېږي او خپلو اهدافو ته د رسېدو په خاطر هغه پاکستان هم نام نه کړي. حال دا چې خپله پاکستان تر اوسه پورې دغه مسایل پالل او اړی امنی اړی ورته جوړې کړې، هم دغه اوس د القاعده شتون هم د پاکستان د وزیرستان په سیمو کې او د افغانستان سره په سرحداتو کې دا خپله شتون لري چې پاکستان په هغه روابطو باندې اوس اتکا کوي چې د طالبانو د اوسني نظام سره لري، او دوی فکر کوي چې دوی ته به هیڅکله یو دردسر جوړ نه کړي. حال دا چې تروریستي ډلې ډېرې دي، تنها دلته یوه ډله نه ده چې دوی به تینه متکي پاتې سي او فکر به کوي چې دوی ته به هیڅکله ضرر نه رسوي. خپله تحریک طالبان پاکستان هغه ډله ده چې هر کله وغواړي پاکستان ته تهدید پېښولی شي. د حکیم الله مسعود د مړینې نه وروسته دغه ډله خپله ډېر قوي ارتباطات یې له القاعده سره جوړ کړي دي، او د ځان لپاره یې ښه اقتصادي پیاوړتیا جوړه کړې. دوی منظم دي او هر کله چې تینه وغوښتل سي، البته د هغه کړیو پورې چې دوی تړلی دي او ارتباطات ورسره لري، پاکستان ته به په ډېر اسانه دوی ضرر ورسوي لکه اوس چې پیل کړي. نو پاکستان هیڅکله باید هغه څه ونه کړي چې فکر کوي چې نورو ته به ضرر ورسوي. د خپلو منافعو په خاطر کیدای شي په ډېر اسانه همدغه ساتلی د نستوري ساتلی مار یو ورځې دو ته هم ټک ورکړي. دا اسانه ده، ډېره اسانه.
احمد زای صاحب ډیره زیاته مننه چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې مو دغه ټول تفصیل شامل ک. که څه هم د پاکستان په وځ داوی کوي چې دوی په جنوبی وزیرستان کې په ځانګړي ډول وسلوال ختم کړی دي، خو اوس هم التپی کیږي او تل پاکستان دا هم ردوي چې دوی په پاکستان کې ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی وو. نو ډیره زیاته مننه چې زموږ سره په خبرونه کې مال شوي. د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک هاګی، او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن ٹھیک هاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. زو یوارې بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پولې ولوري ته چیرې چې خلک د تګ راتګ او امنیت په لړ کې ګامونو اخیستلو په هکله غږیږي، او وروستی حال څه دی د دې پولې؟ د ډیوه خبریال او زموږ همکار نعمت الله سرحدي ستاسو لپاره حال راخیستی دی، راځئ چې په ګډه سره وګورو.
زه دغه وخت د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن پولي او کم مقام باندې خارجي او داخلي لارې جوړې دي. وخت زه دا وخت نږدې ولاړ یم. دغه وخت نن ورځ هم پر دغه سرحدي پولي څخه دي، هم د دې خوا څخه خلک روانو، هم افغانان هم د چمن څخه ځای قبایل دغه په افغانستان کې داخلي دو. دغه رنګه د افغان خاور څخه هم دغه طرف څخه د سپین بولدک لوري هم خلک را روان دي په پاکستان کې را داخليږي. دلته کوم د چارواکو سره خبره اوس ما وکړه، هغه دا وایي موږ اوس هم یوازې د چمن پر شاخته کارت او د سپین بولدک د کندهار پر اوریجنل تذکره باندې دي. موږ دغه خلک ته د تګ راتګ اجازه ورکوو، او دې سي دي د سخت سارنې لاندې بیا د بابیدوسي د مقام څخه په افغان خاورې کې داخلوي، او دغه لور څخه دي بیا وجه طرف ته راپریږدي. که څه هم دغه کوم مقام چې دا ښکاره کیږي، یو طرف ته هغه خارجي لار ده، خلک دغه خوا څخه په پاکستان کې را داخليږي، او بیا د دې څخه لږ وکړه طرف ته بیا خارجي لار ده، دغه خوا څخه کوم خلک چې په افغانستان کې داخليږي، هغه د دې مقام څخه ځي په ځای کې که څه هم هغه ځای کې دننه چې دی خبري رسنۍ ته د تک اجازه دا وخت نه ورکول کېږي ځکه چې موږ دغه مقام څخه دلته د بنې ولاړ یو او د دغه ځای څخه د رپورټینګ کوو دلته دا هم ای پی ای چارواکي وایي چې هر ورځ په حساب باندې د وو څخه دراته درلوسو کسانو پورې داسې خلک دلته پاکستانی کم سره پر بارډر باندې کم سارین لپاره پاکستانی پوجي ځواکونه ولاړ دي دغه د لوري خلک سپارل کیږي دغه سره جیلی شنخته کارتونونه ورسره وي یا چې کوم د باز وجوهات له امله نادرا دغه شنخته کارتونونه بلاک کړي وي هغه هم نیول کیږي هغه پر دغه سرحدي پوله باندې بیا ای پی ای ته پاوله کیږي دغه په ضد دوسیه درج کیږي بیا چمن جیل ته منتقل کیږي خو نن پر دغه سرحد باندې یو خاص خبر دا لیدل کدل سي د پاکستان د لوري کوم افغانان زلته استوګنو دغه کډ روان وی لیدل کېده شاوخوا پر وو اتو ډارسنانو کې دی برت روانو د سر سم کم خبره وکړه هغه دا وویل سم برت خپل وطن ته زو اکثر سبو د افغانستان د زابل ولایت د شاجوی د مکور دغه سم خلکو دی دا وویل سم برت خپل خار ته روان هلته سم په سم کې دی امن راغلی دی خوب ترتم غړي پوری پر دغه سرحد باندې څه قسمه دایسي د امنیتي ستونزې نسته خلکو تا ګر تا روان دي پاکستانی چارواکي هم په دې خوا باندې ولاړ دي د دې سارنې کوي د دې کم ضروري دستاویزات هغه ګوري او په افغان خاورې کې هم هغه لوري تسدي افغان طالبان ولاړ دي او دغه خلک را پرېږدي پر دغه سرحد باندې مخ کې سو د افغان کډوالو ډیر زیات دباو ډیر په لوی تعداد کې راتلو په پاکستان کې درداخله دوی څه کوي او ډیر زیات ټیل مال ټیل به هم د پولیس هغه غاړې ته خو دغه وس کم خلک راځي په پاکستان کې راخلي دغه سمور پښتنه وکړه هغه دا وای سو هغه رښنه لیدل کیږي هغه لور ته هم افغان طالبان دې دا رقم بغیر اسناد خلک دې د پولیسو طرف ته نه راپریږدي وسم خلق دای روان دي خلق زی په افغان خارو کې داخلي جال د افغانستان څخه خبرته په پاکستان کې را داخلي دي دي دا وایس وس دغه وخت څه کیسه مستونزه نسته د خپل کم قانوني اسناد هغه ورش کار کوي بیا پر دغه پولیس څخه تاګ ورا تاګ وي نعمت الله سرحدي وی وی دیوا چمن بارډر
پاکستان کې د هیواد په کچه ټولې تعلیمي ادارې سبا یعنی د سپتمبر د 14 نیټې څخه پرانستل کیږي او همداراز د سره به شرطونه وي چې ځینې خوندې یا سنفونه چې دي هغه به یوازې 50% شاګردان یا زده کوونکي هغه ته پریښودل کیږي ځکه چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي غواړي وشي او د دې ترڅنګ دغه تعلیمي ادارې پس له ډېرې مودې پرانستل کیږي راځي ټول تفصیل یې د عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو او واورو
په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبت پی خوشرکی کمیرات لورستو حکومت د 14 سپتمبر څخه د هیواد په کچا د تعلیمي ادارو دوباره پرانستلو فیصله کړی ده د نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر د هدایتو تر مخه په کلاسونو کې به یوازې 50% ماشومانو کې نولو اجازه وي کارپوهان وایي چې د کورونا وبا خورېدو وروسته د تعلیمي ادارو بندولو سره د ماشومانو زده کړو ته نه راګرځیدونکي زیان رسیدلی دی په دې اړه وی ویډ وسره خبر په محل د مردان تخبای سیمه کې د یو شخصي اوسوانومي تعلیمي ادارې مشر غلام رسول ویناوا
تیر کال د بار بار بندش په وجه باندې د ماشومانو د سټډي چې کم تسلسل هغه برقرار پاتې نشو کورسونه مکمل نشو د امتحاناتو بار بار تاریخونو بدلیدل سره د ماشومانو تیاری هغه شانته ونه شو بیا ماشومانو د سټډنټانو د یو ذهن جوړ شو چې امتحان شتا او کوم امتحان نشتا
نو مولي زیاته کړه باید حکومت د سختو سپارښتنو لاندې تعلیمي ادارو کې د سبق لستلو د غلړۍ دوامدار وساتي چې د ماشومان روان تعلیمي کال ځای نشي
په کار دا چې تعلیمي ادارې د هغه څومره ذمہ داران دي ریسپانسیبل خلک ته هغه دا انشور کی چې لکه دا اسوبیز مطابق دلته عمل کیږي کو نه کیږي او بالکل حکومت لا سختې سره د نگرانی په کار ده کوم ادارې چې د اسوبیز مطابق کیری ان نه کوي او هغه دغه سیستم نقصان رسي او واقعا وی دغه غفلت د ماشومانو لپاره او د بچو لپاره او د خلکو لپاره د ویل صحت لپاره د نقصان ذریعہ جوړیږي آی خلکو گرفتم پکار دي او ویل به سزا پکار ده
د تعلیمي ادارو پرانستلو ترڅنګ حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره لګولې شو نورو بندیزونو کې هم د نرمۍ کولو اعلان کړی دی د کمتر مخه چې په دفترونو کې به 100% حاضری وي خو چې چرته د کورونا وایرس شره سیواوی نو حالت به 50% عمله کار کوي
د دینه علاوه په کوم علاقو کې چې د بیماری شرکموي حل تبا د شپې لسو بجو پوري کاروباري حالې زلي اجاري وي او په هفته کې به یو ورځ د کاروبار رخصت وي. په مردان میډیکل کمپلیکس کې د کورونا رنز لپاره ټاکل شوی مرستيال فوکل پرسن ډاکټر جمال ناصر ویډوتوای د کورونا وایرس په پیخو کې کمیرات لو مطلب دانه دي چې خلک د احتیاط کول پرېګ دي.
ضروری خبره دا چې ریسټریکشن ټیک ته کم شول احتیاط باندې پرېدو ایس او پی جی کم د کورونا پاغه به عمل وسم پکار د چې پبلک عوام ټول خلک وو کې تاریخ یو دا فائدہ ده ان کیس قبل لیر راضی یا بیا دا انفیکشن راضی نو احتیاط چې موږ کوو د مخنیولو لپاره ډیره ضروری ده. او بل دویمه خبره ډیره ضروری خبره چې ټوله دنیا کې کیږي زمنګ نیشنل لیول باندې پروینشل لیول باندې کیږي چې ویکسینیشن خلک زیات تر زیات وکي. نو قسم ک یو کس ویکسینیټډ یو خدا چې هغه ته به کرونا مرض لګي دو ډیر کم چانسز او ان کیس کو هم شي دته د سپوجا نو به ریکوري کم چې مریض خکیدل دي هغه ډیر په خطر کې کیږي.
د حکومت لخوا په بندیزونو کې د نرمۍ کولو دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د کورونا وایرس نه تیر یو شواروز دوران د هیواد په کچا درې او یاتنان مړ شوي او 2014 تنانو کې د دې وایرس په خلې شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د کلو باندې اقدامات اکثر
صرف 400 نه ده ټول ریجن ده.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نو اړ دې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @voa diva فیسبوک voa diva
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سیمایز ریپورتونه نور هم لرو په خبرونه کې چې تاسو سره به شامل وو. خو دغه خبرونه کې تر پای را سره مل پاتې شي او زو د خیبر پختونخوا ولوري ته چیري چې د کارخانو مالکان صوبایي حکومت ته د انډستری د پام لرنی غوښتنه کوي او بغیر د سیلته فابریکی تړل کیږي دوی وایي او همدارز وایي چې تنظیمي ورسره د مجرمانه یا مجرمانو په څیر سلوک او رفتار کوي او درنی جرمانی هم پرې لګول کیږي. راځي چې د دوی غوښتنی واورو چې د حکومت څخه څه غوښتنی لري او څه ستونزې لري. د عثمان خان په ریپورت کې دغه ټول تفصیل تاسو ته راغونډ شوی دی. راځي چې په ګډه
خیبر پختونخوا کې د کارخانو اتحادی په حکومت تور پورې کړي چې بغیر د سوجي صوبه کې کارخانه‌دار زورول کیږي په فابریکو چاپی وهلې شي کوم لکبله دوی د ګنشمیر ستونزو سره مخ دي. نن د پیښور نوخار ګډون او خطر کارخانو اتحادی مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت لخوا کارخانه‌دارو سپکاوی روان دي او د سخت حکومتي پالیسي لکبله د فابریکو مالکان د ذهني فشار ښکار دي. خبرو کې د پیښور کارخانو اتحادی مشر ملک عمران ویل وزیر اعلی محمود خان د سو واري خواستونو باوجود زموږ ستونزو اوریدو ته تیار نشو چې لوجینن په احتجاجي خبري غونډه مجبور شو. د ویل دل تخلقو د کروڑونو روپو سرمایه گزاري کړي خو د حکومت لخوا چې ورسره کوم چلند کیږي هغه د افسوس وړ دی.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی نور چې کم دلته زموږ صوبایي وزرا دي مونگ انڈسٹریلس کمیونٹی تھا مکمل ویلیو نہ ورکئی ریسپیکٹ نہ ورکئی دلتا ڈپارٹمنٹ کم دی زمونگ کارخانہ دارانو بے زطی کی لگیا دے دس دے جی زمونگ پنجشپک معاملے دی دیکھے کیپرا دے دیکھے پراپرٹی ٹیکس دے دیکھے لیبر ڈپارٹمنٹ دے دیکھے ورکرز ویلفیئر بورڈ دے پنجشپک ڈپارٹمنٹ دی جاگے سر زمونگ دا مسئلے چلی گئی لگا چاہے دا مسئلے حل نش ہوئے جی آلریڈی دے کووڈ پہ وجہ دا مہنگائی پہ وجہ انڈسٹریز چکم دی ڈیر مشکل سرا تو 60% کیپیسٹی باندھے رہوان دی دا بم بن شی بیا بدو سکے.
د سرحد چیمبر اف کامرس په خوانی صدر زید الله شینواری وای وړاندې نه کرونا وبا کارخانه‌دار ډیر زپلی خو د ځمکني حالاتو نه پرته پری حکومت بیلابلو مدونو کې نور ټیکسونه لګولي د کوم له عمله خیبر پختونخوا کې کار کول ډیر ګران شوی دی.
مونږ ټیکسونه ورکو مونږ خلکو له نوکری ورکړي دي او دې باوجود چې دې خلکو تنګول ناجایز تنګول او نتیجه دا چې ډیر زیات خلک دلته نه روان دي. څه خلک اسلام آباد ته لاړه څه لاهور ته لاړه څه کراچۍ ته لاړه نو موږ یو چې دا صبح اسیم پسمانده ده دلته غریبي هم ډیره زیاته ده. په دې حالاتو کې د حکومتي دا بدماشي چې ده دا به موږ سره موجوده څومره لږ ډیر صنعتکار دي دا به موږ نه پتلو باندې مجبور کړي.
د چمبر یو بل غړی ریاض ارشد وای خیبر پختونخوا کې کارخانه‌دار سره د مېرنی مور سلوک روان دی. دی وای کدا رقم حالات روان وي نو سرمایه‌کار به خپل فابریکی پنجاب ته وړلو مجبور شي.
رډونه کېږي لګیا دا پولیس گاڑی وی بختر بند گاڑی وی پچاس پچاس سو سو پولیس والا وی انڈسٹری تراشی مطلب آگے سارا انڈسٹری ہم بن شی لیبر ہم بے روزگار شی مطلب وہ ڈیر دا سے ایشوز راشی چے آگے کے بیا تاسو دوبارہ کارخانہ رنکول یو ڈیر انسلٹنگ اور ڈیر آگئی نو مطلب اس پورے کو خلق تب مجبور رہا لل چہرم بکار دا چے دا ہم دلتا نا وائنڈ اپ کو پنجاب تلار شو مطلب دا صورت حال لا اور زخو دا مجھے یو فل فلیج انڈسٹری منسٹر بکار دا سی ایم صاحب چونکہ دانا بزی دا چاہے سا کو ٹائم نشتا.
وی او اے ڈیوا د خیبر پختونخوا د اطلاعات او مشاور کامران بنگش سره په دې اړه د تماس هڅه وکړه او د واتس اپ د لارې پیغام ولېګو خو نوموړي ځواب نه دی ورکړی. بل لوري ته د انډستریز مالکان وای ک د روانې میاشتې 28 نیټې پورې غوښتنې و نه منل شوې نو د خواریکه خو سره به په سړکونو احتجاج پیل کړي. عثمان خان وایس اپ امریکا ڈیوا پیښور.
لری وی ګران لیدونکو او اوریدونکو زو د بلوچستان ولوري ته چیرې چې د ګوزان یا د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د خبری رسنیو سره د دې رول په حق لا چې د دې څخه څنګه با خبره کې یو سیمینار تر سره شوې دی. په دې سیمینار کې ګڼ شمیر کې طبي ماهرینو یا روغتیا پوهانو او همدارس خبريالانو ګډون درلود. راځي چې تفصیل یې د حمید سمسور په ریپورت کې وګورو.
د ګوزن د ناروغي د مخنیوي لپاره په مخنګو کې د پوهې د خورولو لپاره د خبری رسنوي د رول تر عنوان لاندې دغه سیمینار د کوټي په مطبوعاتو کلب کې وسو. وینا کوونکو ویل چې خبری رسنۍ د پولیو په ضد باندې د ناوړه پروپاګاند لمنځوړلو کې ډیر مهم رول لوبوي او دغه پیغام و هر کور ته رسولی سي. د پولیو رابطه افسر عبدالباسط وویل چې د ګوزن د مخنیوي لپاره د پاکستان او د افغانستان په دواړو هیوادو کې د دغه کمپاین په یو ځل باندې پایل کول ډیر مهم دی چې په شاتوګه باندې د ګوزن د ناروغي د وایرس د خورېدو مخنیوي وشي.
چې کوم افغان ریفیوجیز دي هغه د پاره بلوچستان ګورنمنت او خاص کر کې پولیو ډپارټمنټ هلته پاتم خپل ستراتیژي خپل دغه جوړ کړی دی. هغه حالته پر بارډر باندې باقاعده کله دی خو افغانان دي افغان ریفیوجیز کدا خوارځي باقاعده وکسین ورکول کیږي پر بارډر باندې او دلته چې په کوم ایریا کې دی زی د هغه لیستینګ مشکړې دي. هغه لیستینګ د موږ سره ستاسو هغه زموږ پار کمپین کې ټارګټ دي.
د بلوچستان د پولیو د څنګه افسر عبدالباسط پر مخځات کړه چې د ګوزن په ضد باندې د ناوړه پروپاګاندا سبب زخه د پولیو پر کمپین باندې ډيري منفي اغیزې پریوزي. د دوی په خبره چې اوسم د بلوچستان په درو ضلعو کې د پولیو د وایرس د خورېدو ډیر لوی خطر موجود دی.
چې موږ کوم په بلوچستان کې تیروان ډیستریکټ یا کور ریزرویر ایریا د شواغه ته موږ کوټه بلاک وایو چې باغه کې پښین کوټه او ډیستریکټ کلا عبدالله ده. په دې درو ډیسټریکټ کې دا ټیم 28000 انکاریان کښنیان په یو کمپین کې ریپارټ کیږي چې هغه بیا د مختلفو طبقاتو د علماو او د متعارفو خلکو په ذریعه باندې کور سي. نو فعلا د موږ سره په دې ټیر 1 ډیسټریکټ کې 8000 کښنیان پاتې شوي دي. په دا درو ډیسټریکټ کې 4000 کوټه بلا مذهبي انکاري موږ ته ویلی سو دغه ډیر غټ وجوهات دي.
دینی عالم مفتی سنزر بیا وویل چې له ګوزن څخه د ژغورنې لپاره و ماشومان ته څاڅکي ورکول له دغې ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره یوازنی حل دی.
اسلام په دې باره کې وایي چې د هر انسان د پاره چې کم شي موزر صحت وي او مولک کې داغه د لاغه داغه دفاع کول لاغه ځان قتل دا نهایت ضروری دی. نو دا پولیو چې دا یو مهلک بیماری ده د دغه لپاره د عوام ساس په توسط سره موږ عوام ز اپیل دی چې پر پروپاګاندا باندې توجه مکی او ماور کوي او خپل بچارو ته د پولیو قطرې پلاو کوي. او زخپل یو مذهبي سکالر یو امام مسجد زما خپل بچانو ته پولیو پلاو کړی دا نو لیازا د بل بچان لپاره مونږه خوشاله چې خپل بچان ته تاسو پولیو پلاو. او دغه علاج دغه دی بل علاج استانه
وینا کوونکو پر دې باندې سخت تشویش سرګند کړي چې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا کې هم د پولیو د څاسکو ورکوونکو باندې یو شمیر بریدونه سوي دي چې اوس هم په دوی کې دا تشویش موجودیت لري د پولیو د څنګه لوري وویل سو چې سرش کال په بلوچستان کې تر اوسه پورې یوازې د پولیو یو پیښه مخترغلې ده او دا په ټوله پاکستان کې یوازنې ده چې هغه د بلوچستان له کر عبد الله زخرا پور سوي ده تیر کال له بلوچستان څخه شپږ وست د پولیو پیښه راپور سوي وي د دوی په خبره چې تر ټولو مهم سبب د کرونا د وایرس له سببه دغه کمپاین پر هغه محل باندې تیر کال ځندول سوي وو پولیو داسې ناروغي ده چې اوس په ټوله نړۍ کې ختم شوی ده خو یوازې په پاکستان او په افغانستان کې دغه وایرس موجودیت لري چې د ټوله عمر لپاره ماشومان مایوب کوي حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټا یاسین کستا یا دنا پچبودی یا دستر کو سینا بنا وختودی د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلی دي د پولیو مخنیوي ویکسین به ضرر دي تاسو ته خواست کوم چې دا دروغ په افغانانو کې مرغی خپل ماشومان ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمرې مزرتیانا خپل ماشومان بچ کړئ
د امریکا غږ ډی وی خبری خبرونه ده او دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري او ګوري تاسو کولی شئ چې د ډی وی ټولې ټلویزیونی خبرونه په خپل کور کې په یوټل 770B103 چینل باندې هم او وګوري او دا خبرونه څلور ویش ساعته په چینل باندې وي راځي چې زو د یو بل ریپورټر ولوري ته چې د مردان ویش کلن عادل سعید چې باکسر دی په نړیواله کچه لوبېدلې دی او د کورونا له کبله یې ډیرې نورې نړیوالې لوبې ځنډې دلی دي راځي د هغه کیسه د ریاض حسین په دغه ریپورت کې وګورو
اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی ونر کا اناؤنس کیا گیا کس طرح سے کراؤڈ نے بیک اپ کیا
زمان عمر دل سید دیجیے زمان مردان سے تعلق تھے اور ماں ایم ایس سی اسپورٹس کے اوپر اور اس میں فیلڈ پر تیاری روان دے اور جو اول میں چور باکسر موضوع پروفیشن طرح کرے عامر خان سیڈ نہ عثمان عزیز سیڈ نہ لوبے گا زمان 27 عمر دیجیے اور دلی خان یوسیفہ کے ماں ریپرزینٹ کا کافی ٹائم مردان میں کافی ٹائم ریپرزینٹ کو اور خیبر پختونخوا میں کافی ٹائم ریپرزینٹ کا بھی ہم پاکستان عمر ریپرزینٹ کو تھائی لینڈ کے اور وہ جو پروفیشنل باکسنگ کے لگے ہم اور آگے کے الحمد للہ ہمارا جو فائٹ ہونے شیوی تھی یہ عامر خان پروموشن نہ شیوے جی کم عامر خان اکیڈمی کی شیو اور دریم فائٹ زماں وسین شاہ پروموشن نہ خاگا ایٹ اے ٹائم آگا ساتھ کینسل تھو اور دریم فائٹ ماں وزیر پروموشن نہ کڑے اس کے 6 جولائی کے مقابلے شیوے آگے نپس من کا دو پیرے فلفین ویزا وہ لے گئے تھا کووڈ کو جاگا اونش والا دے نپس بیا دبئی داغا وہ آگام اونش والا جی اس بیا زموں گا چکم ریسنٹ پروگرام دے گا فلفین کا دے نو اوس بیا لا داسې دي چې الله دې خیر وکړي د کووډ راغلی دی نو د دې موږ ډېر زیات مشکلات جوړ کړی دي ما چې کله پاکستان انټرنیشنل پہلا ټایم کوله نو ما ته داسې فکر دی چې دا زه خوب وینم لکه ما ته دومره فروغ دغه لکه انسان څنګه خوب کې او سیز ویني نو زما ډېر زیات خواہش وه چې یاره زه پاکستان ریپرزینٹ کوم اللہ ماتا کا مقرر کا تو ٹیم کے سلیکٹ شو مزہ لڑم پاکستان میں ریپرزینٹ کو اور ڈیر زیات ماتا پا گئے کہ سبق میں لو شو او چونکہ زبا دو ایم چھے زمون گا دلتا کہ کم کوچز یا زمون سر کم ٹریننگ یا کم گورنمنٹ سپورٹ ہو اگا مون سر ڈیر زیاد کم ہو نو مون خو لڑو ریپرزنٹیشن مون گا کو اگا خواب ہم زمون گا برابر شو خوچے زمون گا جنڈا ڈیر پوچت زی پاکار وانو اگا اگا سے ہونے شوانو نو پاکے زمان ڈیر گلم دا گورنمنٹ نمو دا خپل زان نمو دا خپل کوچز نمو زما خو ان شاء اللہ ٹارگیٹ تھے چھ 5 ڈویژن ورلڈ چیمپئن جوڑ شما مختلف بیٹس سی WBA IBF WBC WBO مختلف ورلڈ ٹائٹل بیلٹوں نے دن امید میں دے ان شاء اللہ چیز اٹول بگٹم آپ کو مختلف ویٹس کی گئے کرونا مونگا صرف مونگا نا پورا دنیا ڈسٹرب کرے گا اور زمون تقریباً 7-8 ایونٹس داسی کیدل پاکستان کے جگہ وہ کینسل چھو آگے کے ڈیر خخ سیلیبریٹیز رات لل اور ڈیر خد آگے بازا کا ٹول کینسل چھو اس ریسنٹ چیز زمونگا ایونٹس آگاہوں ہوں کینسل چھپا گئے سر زمونگا پٹرننگ ڈیر کا ٹسر اگر دے مونتے جمونے بن چی مونگ تو زمون کے سمر فیسلٹیز سمر گراؤنڈوں نے پکاری اگر مونگ تو بن چی نو بیا مونگا پروڈ وان دے مونگ تو اینجری چانسز دے زیادہ رات لی چی یا ایکسیڈنٹ کی دی چی نور دا خو مونگا خپل صحت بیا برقرار ساتھی جی گلیو خو مونگا بس اڈوس کو نا چی دومر وقت مو گلیو کی اس ریسپانس نشتا دے نو زیم چی انسان کے خپل مچتا خپل لگشتا نو هغه سره هیڅ قسمه فیسلټیز نه مې نو هغه خپل کوشش کوي هغه په ذریعہ هغه رواني نو ګورمنټ خو سپوره هیڅ قسمه ریسپانس نه دی کړی او تقریبا امید تم دمګه ختم دی چوبه کې همغه په خپل مدد باندې خپل رواني دي سپورټس ډېر غټ کردار ادا کوي په انسان په صحت کې داغه په کانفیډنس لیول کې داغه په مایند لیول کې او بیا داغه چې څومره مطلب ایکټیو مایند ایکټیویټی ده نو هغه تا زیات تر تل سپورټس سره کوي نو زه ټولو ته دا وایم چې تاسو که د دنیا هر یو کار کوي خو هغې سره څه نه څه سپورټس تاسو جوین کړي نو هغې په وجه به ستاسو صحت هم فټ وي تاسو به د ډېر بیمارونه هم بچي همیشه به میدانونه آباد وي او هسپتالونه به ویرانې دي سر
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې زو د وروستي ریپورت ولوري ته چې د پښتو ژبې لیکواله او شاعر میرمن زیتون بانو په خبر کې شیګي هندکیانو کې خبرو ته وسپارل شول د نوموړي د ژوند کیسه او بایوګرافي د ادب په لړ کې تاسو ته وړاندې کوو چې مده سه شاس تاسو لپاره دغه ریپورت تیار کړی دی.
الله اکبر
د پښتو ژبې د وتلي لیکوالې میرمن زیتون بانو جنازه په ورسک سړک شګۍ هندکوانو کلی کې اوښوه او همدغلته خاورو ته وسپارل شوه. اخري مراسمو کې د نوموړي د کورنۍ غړي خپل خپلوان او د پښتونخوا شاعرانو لیکوالانو برخه واخیسته. په دغه موقع د زیتون بانو مشر زوی نصیر الدین ډیوته وایي دی دوه رونه دوه خویندې دي. د ده د مور عمر درې اتیا کاله وای دا د بی خدماتو په اعتراف ورته یو شمیر جایزې ورکړل شوې وي.
پرایډ اف پرفارمنس اگست اباسینو او اوس لږ ورځو کې دا یو کال یو نیمه موده کې دوی د پښتو چې کوم مقامي زمونږ د غدي تنظیمونه دي دی ولا د غد مور بی بی خطاب ورکړو.
وای یو لس کتابونه چاپ تی چې زیاتره د پښتو د افسانو دی او بل کتاب د چاپ ته مرحلو نه تیریږي. زیاتې مور متر اخره پورې خپل ادبي هلې ځلې جاری ساتلې وي خو د تیر یو کال راهسي ورته لیک کې لک مشکلات پیدا شي وو. د زیتون بانو پسلی یو شمیر ادبي تنظیمونو د ګلونو ګډۍ کې خو دی او د دې ادبي خدماتو ته پرځونه وړاندې کړي. پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی وای روستو ډیرو زنانو لیکوالو په حساسو موضوعاتو لیکل وکړل خو زیتون بانو ډومبۍ زنانه لیکواله و چې د زنانو موضوعات د بحث لاندې راوستل.
په افسانه کې د دوی بنیادی موضوعات چې کومو هغه د پښتني خزه مسائل زمونږ د معاشرتي ژوند هغه مسلې چې پاغه باندې مونږ په ظاهر سترګې پټو یا راته نخکاری او هغه بیبي په ډېر خولي ډول باندې ډېر په بولډ انداز کې بیان کړی دي او د دې د مخ کې دغه موضوعات چې دی هغه سړو هم د بیانولو حوصله نه لرله.
دا بل لیکوال شاعر او سیډون کې پروفیسر ډاکټر زبیر حسرت وای زیتون بانو یوازې لیکوال نه بلکې د نور خوبو هم مالک و.
زیتون بانو به یقینا چې د شلمې صدې او بهترین شاعر او بهترین افسانه نگار او بهترین ناول نگار او یو بهترین استاد او بهترین منتظم و. د ریډیو صداکار د ټي وی اداکار او د ټي وی او د ریډیو د پار ډرامه نگار نو دا په یو انسان کې په یو وخت باندې د دونه خوبره غونډېدل دا یو ډېر لوی خبره ده.
باید وایو زیتون بانو په خبر سره خوا کې سپینه وړی کلی کې 1938 کې پیدا شوی و. لومړی زده کړې اسلامي کالجیټ او الیزابت سکولونو کې کړې وې. پښتو اردو او اسلامیاتو کې د ماسترۍ ډیګریانې اخستې وې. لومبه غزلې د 43 کال عمر کې 1950 کې انجام رسپانه کې چاپ شوی و. شاعران لیکوالان وای د زیتون بانو تلین سره د پښتو ادب کې لوی تشره مینسته شو چې مودو مودو کې به ډکه نشي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا په خبرو.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه واوریدله او ولیدل. د ملتیامو مننه کوم چې را سره په خپرونه کې مال شوي او په دې خپرونه کې مو تاسو ته د سیمې او نړۍ او د افغانستان په ځانګړي ډول خبرونه او تازه حالات وړاندې کړ. د دې خپرونې قربانه منزه شهید او د دې خپرونې پروډوسر عابد حسین تاسو څخه اخلو اجازه. تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.